السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په ځواب کې چې ویلي دي کانګرس ته د طالبانو استول شوي لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان شوي غبرګون وښود. طالبان وایي ټول حقایق یاد کړي.
په امریکایي بانکونو کې بې له کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندې پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي.
نن د ماشوم نړیوال ورځ د خو یونیسف وایي افغانستان کې دا ورځ نن مانځي ځکه میلیونونه ماشومان د لوږې او ګواښونو سره مخ دي.
گایا سا دنیا اے دمرا رات تنگ دا نور تا باد دا مطلنگ بنگ دا
پا افغانستان کی خلق لے خصوصی بانکونو شکایت کبی
سار وقتی بانک کزا انتا با سید کی دلی گا روز مسام کی گی یا فتوائش زی پیسی دشتا دا
لاسیا مهرابی سره هم غږیدلوی چې تازه یو وطنی سندره غام د دریو خزینه شاعرانو د شعرونو په اساس لوستي.
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگیدم
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي.
دا نور مطالب تر خبرونو ورسته خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. طالبان وای د افغان ماشومان وضعیت هم را بد نه دی لکه چې تبلیغ کیږي. د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کیږي او د امریکا دفاع وزیر هوډ څرګند کړی چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. طالبان وای په افغانستان کې د ماشومان وضعیت هم ربط هم نه دی چې ځین نړیوال بنسټونه په اړه تبلیغ کوي. نن د نوومبر شلمه د ماشوم نړیوال ورځ ده. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون اعلان وکړ چې د افغان ماشومان وضعیت ته په پام سره به سکل د ماشوم نړیوال ورځ ونه لمانځي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې که افغان ماشومان ستونزې هم لري نړیوال باید مرستې ورسره وکړي.
وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي، خو اوس هم که ستونزې ډېریږي مسؤلیت یې د نړیوالې ټولنې په غاړه ده، ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول یو هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه دی پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي.
د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي او له یو میلیون زیات د سختې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو د هغه لیک په اړه غبرګون ښودلی چې د افغانستان د شتمنیو د ازادولو په اړه یې د امریکا کانګرس ته استولی و. ښاغلی ویست تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو په لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري کړکیچ په اړه پر حقایقو سترګې پټې شوې. هغه لیکلي واشنګټن ډېر پخوا خبرداری ورکړی و چې که طالبان له پوځي لارې پر واک ولکه ټینګه کړي نو امریکا به له افغانستان سره مرستې وځنډوي چې د ده په وینا همداسې ولشول. طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د ټویټ په ځواب کې ویلي چې امریکا دې د افغانستان له بشري بحران څخه د طالبانو پر حکومت د فشار لپاره کار نه اخلي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په لومړي قدم کې هغه بندې پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي. د اسلامي امارت د په رسمیت پیژندلو په برخه کې خنډونه ایجاد نه شي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې له نړۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په شمول ښه تعاملات ولري.
ښاغلی کریمی همداراز وویل چې متحدو ایالاتونو د افغانستان شتمنۍ له مواجه دلیل پرته کنګل کړي او زیاته کړې چې طالبانو کانګرس ته په خپل لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانستان د خلکو حق دی. طالبان وایي چې د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې سر لننه د ټولو اداري دولتي اداري بخښنه غواړم د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې سر لننه د ټولو دولتي ادارو د کارکوونکو لپاره د وږي تلې او لړم د میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کیږي. حقمل زیاته کړه چې د دولتي ادارو د مهارت یا سکل لرونکو مامورینو او کدري معاشونو لپاره جلا پلانونه جوړ شوي دي چې وروسته به اعلان شي. د زمري په څلرویشتمه په کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو میاشتو کې د دولتي ادارو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي، چې په نتیجه کې د خلکو اقتصادي ستونزې خورا زیاتې شوې. لازده رادیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر ژمنه کړې چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته نه پرېږدي او په منځني ختیځ کې د ایران د ځان وژونکو ډرونونو مخه به نیسي. لوید آستن دا خبره نن د لړم په 9 په بحرین کې د منامه ډیالوګ په نوم کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې واشنگټن له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر احیا کار کوي. ښاغلی آستن وویل که ایران نه غواړي چې په جدي خبرو کې برخه واخلي، نو امریکا به د ځان د خوندیتوب لپاره ټول احتمالي انتخابونه په پام کې ونیسي. آستن څرګنده کړه چې واشنگټن غواړي په ویانا کې په غیر مستقیمو خبرو کې په ښه نیت ګډون وکړي، خو د یادونه وکړه چې تهران د خپلو حساسو اټومي چارو د پراخوالي په حال کې دی. د یو بل خبر له مخې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ادعا کوي چې په خلیج کې یوه کښتۍ د ډیزلو د قاچاق په تور نیولې ده. د سپاه د مطبوعاتو څانګې نن د لړم په 9 په یو بیان کې د ایران په جنوب کې د سمندري ځواک د قمندان ډګروال احمد حجیان له قوله خبر ورکوي چې وایي دوی یوه بهرنۍ کښتۍ چې ډیزل یې قاچاق کول ضبط کړې ده. هغه ویلي چې له تلاشۍ وروسته څه باندې 150,000 لیټره ډیزل ضبط شول او د کښتۍ 11 بهرني عمله چې نیول شوي و عدالت ته وسپارل شول. حاجیان د کښتۍ او عملې د اړوند هیواد او د هغې د ضبطېدو د نیټې په اړه جزیات ورنه کړل. دا په خلیج کې د هغو پیښو یوه برخه ده چې په لړ کې پر ګڼو کښتیو حملې وشوې یا ضبط شولې. او د هالنډ پولیسو پرون د روتردام ښار په مرکز کې له هغو مظاهرهچیانو سره نښتې وکړې چې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د محدودیتونو پر وړاندې د اعتراض لپاره راوتلي وو. وروسته له دې چې معترضانو پر پولیسو د شیانو ګزارونه وکړل او موټرو ته یې اور واچوه، پولیسو پر معترضانو اوبه وشیندلې او هوایي ډزې یې وکړې. د دې نښتو پر مهال لسګونه کسان ونیول شول او د پولیس افسرانو په ګډون 9 ټپیان شول. د هالنډ د عدلیې وزیر له پولیسو او بیړنیو خدماتو او اطفایې له عملې سره د سخت تشدد خبر ورکړ او د پولیسو لخوا له وسلو د کار اخیستو د ادعاو په اړه د بشپړو څیړنو اعلان وکړ. په روتردام کې بیړنی حالت اعلان شوی او د اورګاډي مرکزی سټیشن بند دی. په پام کې ده چې نن د هالنډ په پلازمینه امستردام او جنوبي ښار بریدا کې هم د دې محدودیتونو پر ضد اعتراضونه وشي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت وایي امریکا د په افغانستان کې له بشري ناورین پر دوی د فشار راوستو لپاره ګټه نه اخلي. طالب چارواکي دا څرګندونې د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي تام ویس د هغو خبرو په ځواب کې کوي چې ویلي دي طالبانو کانګرس ته استول شوي لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان کړي. د طالبانو په خبره دوی په دې لیک کې یوازې د خپلو خلکو د حق غوښتنو لپاره غږ پورته کړی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا څرګندوي چې له امریکایي پلاویو سره د طالب چارواکو دوه رسمي غونډو د اړیکو خو کې دوه تر خوای د باور جوړېدو سره چندان ډېر مرستنه ده کړې. د کانګرس تر دره د طالبانو د لاس غزیدل او په خبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازیتون جواب د دې خبرې ښکارندوی کوي. خو طالبان لا هم فکر کوي چې امریکا پرې لزنیو مسایلو له دې ډلې په هیواد کې د روان بشري او اقتصادي ناورین د فشار په توګه کار اخلي. د طالبانو حکومت دا څرګندونې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویسټ د هغو خبرو په سبا کوي چې ویلي دي طالبانو د امریکا کانګرس ته استول شوي لیک کې د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین په اړه ناسم حقایق بیان کړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل د دوی په لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانانو حق دی.
په امریکایي بانکونو کې بې له کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل دا منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندې پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي او د اسلامي امارت د په رسمیت پیژندلو په برخه کې خنډونه ایجاد نه شي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د ستونزو په حل کې او د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې له نړۍ سره د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ښه تعاملات ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت 13 اونۍ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ولیکل که د امریکا حکومت د افغانستان نږدې 10 میلیارډ ډالر شتمني کنګل وساتي دا هیواد به له بشري او اقتصادي ناورین سره مخ شي. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون په خپله ټویټر پاڼه دې لیک ته په ځواب کې ولیکل افغانستان د اگست میاشتې له پیښو وړاندې هم له سخت بشري ناورین سره مخ و. هغه زیاته کړې امریکا طالبانو ته روښانه کړې وه که له پوځي لارې واک ونیسي نو افغانستان سره به نړیوالې مرستې بندې شي او همداسې وشول. خو طالبان رسوای دوی له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل په لټه کې دي او هغه اندېښنې چې متحده ایالات او نړۍ په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه لري له سیاسي لارې حل کېدای شي. خو ټام ویسټ ښکاره کړې چې امریکا له طالبانو سره واضحه ډیپلوماسي کاروي او که دوی غواړي متحده ایالات ورسره مرستې وکړي نو ټول ګډونه حکومت دې جوړ د نجونو او ښځو حقونو ته دې د درناوي تر څنګ دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي او تر خوا دې د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د چارو شنون کې بیا وایي طالبانو لا هم د حکومتوالۍ لپاره داسې یو ترتیب نه دی وړاندې کړی چې نړیوال پرې باور وکړي. شنون کې فاروق فردا
د یو حکومت د پیژندلو دپاره حکومت نړیوال شرایط فراهم کوي. طالبان د لړۍ په پیل کې دي، لا تر اوسه یې د نظام اعلان کړی نه دی، د موقت قانون یا دولتي کړنلارې وړاندې کړې نه ده چې هم خلق خپل مشکل پر خپل مشکل یا تکلیف وپیژني او هم نړیوال دې خبرې ته توجه وکړي.
د ښاغلي فرتا په خبره د دې ډول خراب اړیکو او منځویتوب بیا افغانان پرې کوي چې اوس هم ورسره مخ دي. یو باور دا هم دی چې د امریکا سربیره نړیواله ټولنه هم پر طالبانو لا بې باوره ده او له دې ویر لري چې ګنې دوی لا هم د القاعده په ګډون له ځنیو ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خو طالبانو تل دا خبره رد کړې او وایي د دوهید هوکړې سره سم ژمن دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ ده. خو یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره وجهي صندوق ویلي دي چې په افغانستان کې دا ورځ نن مانځي ځکه چې په میلیونونو کې ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت دومره هم خراب نه دی چې یو شمېر نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. جزئیات د اجمل تورمان په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړۍ نن د ماشومانو ورځ نمانځي، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي سږ دا ورځ د افغان ماشومانو لپاره توره ده او نه یې نمانځي. یونیسف دا ورځ ځکه افغان ماشومانو ته توره ګڼلي چې په خبره یې سږ کال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان لازمو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او له 1 میلیون زیات د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت وایي وضعیت دومره هم تیرینګلی نه دی چې دغه سازمانونه یې تصویر خپروي او که ستونزې ډیریږي هم مسؤوله یې نړیواله ټولنه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي، خو اوس هم که ستونزې ډیریږي مسؤلیت یې نړیوالې ټولنې په غاړه ده، ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول یو هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه دی پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وسي، د افغانستان د خلکو سره مرسته وسي.
ښاغلی مجاهد وایي برعکس د مرستو پر ځای د افغانانو پانګې کنګل شوي او تر فشارونو لاندې دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان او د خوړو نړیوال سازمان په وار وار په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکې لوږې له امله اندېښنه ښودلې او نړیوالې مرستو ته رابلل دي. په دې لړ کې یو اندازه بشري مرستې دغه هیواد ته رسیدلې هم دي، خو ویل کېږي چې بسنه نه کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د چلیری ساتون لپاره د خپل ټولو ټولنیزو پانو پروفایلونه تور او خپل ډیجیټلی فعالیتونه دروي، او په دې سره به دا وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخته په ناورین کې دي. یونیسف یو ځل بیا خبرداری ورکړی که نړیوال د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار نه شي، لرې نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی بشري ناورین رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو فعال محب زغم وایي په افغانستان کې په ټوله کې د خلکو وضعیت او په ځانګړي ډول د ماشومانو هغه اندېښمنوونکی دی. ښاغلی زغم بیا د یاد وضعیت مسؤول حاکم نظام یادوي.
دا چې مسؤلیت یې چا ته ورګرځي ښکاره خبره ده چې هر دولت هر حکومت د خپل ملت د هوساینې مسؤلیت لري، او هر حکومت دغه وظیفه لري چې خپلو خلکو ته خدمات او د ژوند امکانات برابر کړي. نو څوک چې د حکومت واګې په لاس کې لري همدوی د دې هر څه مسؤل دي.
خو ښاغلی زغم دا هم وایي چې په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې هم د ماشومانو ژوند ته چندانې پام نه و شوی، چې لامل یې په دغه هیواد کې دوامداره جګړه او اقتصادي ستونزې وې. د یادونه ده چې مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کېږي چې سږ کال په افغانستان کې تر 2,200,000 ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي، چې دغه سازمان په خبره له دې شمېر 1,000,000 ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه په اوسنی وضعیت کې درې شیان د افغان ماشومانو لپاره لومړیتوبونه ګڼي: خواړه، له سړو خوندي ژوند او تعلیم. د دغې ټولنې مشره نعیمه غنی په دې برخه کې د طالبانو حکومت نړیواله ټولنه او کورنۍ مسؤلې بولي. له آغلې غنی سره اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
سیاسي تحولات له وجې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډېر زیات رنګلی دی، همداسې د افغانستان معارف ته ډېره سخته ضربه رسېدلې ده، چې دا ټول تاوان لکه د افغانستان نور وګړي چې ویني د غېد په برابره افغان ماشومان له دې تاوان سره مخ دي. او فکر کوم په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت تر بل هر وخت ډېر زیات خراب دی.
آغلی غنی، ستاسو په آن نن سبا د افغان ماشومانو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟
تر ټولو مهمه اړتیا د دوی هغوی ته خواړه رسول دي، د هغوی دپاره ګرم ځای یا د سون توکي برابرول دي. د هغې تر څنګ یو بله جدي ستونزه چې ده هغه دا ده چې د ماشومانو ښوونځي له یو بد برخلیک سره مخ شوي دي، چې خصوصا د نجونو ښوونځي په اکثره ولایتونو او په کابل ښار کې بند دي، چې دا به هم د ماشومانو په راتلونکي باندې ډېره بده اغېزه ولري. او دغه درې څه چې ما یاد کړل ده تر ټولو لوی لومړیتوبونه دي چې ماشومان باید ورته لاسرسی ولري.
د اړتیاوې څنګه او څوک پوره کولی شي؟
د دې اړتیاو پوره کولو کې تر ټولو مخکې باید د افغانستان حکومت هغه چارواکي چې اوس په واک کې دي هغوی باید جدي پاملرنه وکړي، او نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعال دي او ټول نړیوال باید دې ته پاملرنه وکړي چې د افغان ماشومان د سیاستونو قرباني نه شي، افغان ماشومان د دغه بد وضعیت قرباني نه شي. ځکه چې که داسې یو څه پیښ شي نو متاسفانه موږ به خپل یو نسل له لاسه ورکړو. نه دا چې په یوه ورځ خو په تدریجي توګه به موږ داسې نسل ولرو چې هغوی به په خوارځواکۍ کې رایلوی شوي وي او هغوی به له بېلابېلو ستونزو او مرضونو سره مخ وي. او د هغې تر څنګ زه په کورنیو هم ټینګار کوم چې خپلو ماشومانو ته تر بل هر وخت ډېره پاملرنه وکړي او د هغوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. پوهېږم چې دا سخته ده، خو موږ تاسو باید په دې شرایطو کې په ماشومانو باندې تر بل هر وخت ډېر پام وساتو.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وه چې د ماشومانو لپاره په اوسنیو لومړیتوبونو باندې خبرې کولې.
موږ جنګ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل هم یو ستونزمنه چاره ده. هغوی چې پیسې په بانکونو کې دی وایي مجبور دي هر سهار وختي نږدې 15 بجې د بانکونو تر مخ ولاړ شي څو خپلې پیسې واخلي. اخوا د افغانستان بانک وایي له خصوصي بانکونو سره په دې اخته دي چې څه ډول کولای شي دغه ستونزې حل کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه او د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانستل کېدو نږدې درې میاشتې وروسته لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله خو تر څلیرویستو ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستو لپاره په جوړ شویو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه شي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له پنځو بجو کتار کې ځای نیسي څو بانک ته ننه وځي. د ده په خبره که څه هم بانک یې ډالر ذخیره کړي خو وروستیو اونیو کې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې سل تر دوه سوه افغانیو تاوان کوي. غلام قادر زیاتوي غوښتل یې په بانک کې د خپلو جمع شویو ټولو پیسو له راویستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پیل کړي خو خپلو ټولو پیسو ته لاسرسی نه لري او له همدې عمله نشي کولی کوم کار هم وکړي. د طالبانو له واکمنېدو او د بانکونو د بیا ځلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو مشتریانو ته په اونیز ډول دوه سوه امریکایي ډالر یا هم شل زره افغانۍ ورکړي خو دوه اونۍ وړاندې دا محدودیت تر څلور سوه امریکایي ډالرو او دیر زره افغانۍ ورسېد. کابل میشتې فرزانه هم سر ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان ده.
هر سهار وختي بانک ته ځم، هوا ډېره سړه وي، پیسې هم په ډېر اسانۍ نه راکوي یا هم په ډېر ځنډ راکول کېږي. زه انجلۍ یم، نسم کولی نیمه شپه ولاړه سم او نوبت ونیسم. په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو د افغانستان بانک د رسنیو څانګه بیا وایي د دوی رهبري له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو مخته ده څه وشي کولی په دې برخه کې اسانتیاوي راولي. د افغانستان بانک رسنیز څانګې ازادي راډیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي خو په ډېرې برخو او ډېرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یوه له لاسته راوړنو وه خو د طالبانو له واکمنېدو او خلکو ته د خپلو پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولی. د دې تر څنګ خلک افغان سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړې د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بېلابېلو توکو د بیو په پورته کېدو یې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو چارواکي وایي افغان سوداګرو ته د چین د ویزې نه ورکړې دغه هیواد سره د دوی سوداګري اغېزمنه کړې ده. د دې خونی سرپرست یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د هواري لپاره په کابل کې د چین له سفیر سره خبرې کړې دي. ښاغلی مومن ویل د چین سفیر ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه به ژر حل کړي. د نوموړي په خبره په داسې حال کې چې له تیرو 15 ورځو راهیسې چین سره د جلغوزو صادرات پیل شوي، د ویزو د ستونزې په حل سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه نوره هم ښه شي. د افغانستان سوداګری وسنۍ خونی د معلوماتو لمخې له چین سره د وارداتو کچه په کلنی ډول شاوخه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیدي او د صادراتو کچه شاوخه 500 میلیون ډالر ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی د ننګرهار د زیتون د تولید فابریکې ستونزې ته ډیر ژر رسیدنه وشي. په هغه خبر پانه چې نن د وزارت لولوري په دې اړه خبره شوې راغلی چې ننګرهار ته دوی تللې پلاوی دی یادې فابریکې ستونزې لنګدي چړلې او ژر به د حل لپاره اقدام وشي. ویل کیږي چې په ننګرهار کې د زیتون د تولید فابریکه په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته له مالی او کستونز سره مخ ده. د کرین وزارت معلوماتو لمخې سره لدی چې دغه فابریکه ستونز لري خو به هم په ورزنی ډول 212 ټن زیتون او 3340 لیټر د زیتون تیل تولیدوي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د سو بهرانی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.9 افغاني 55 پوله، یو ایرو 104 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 1110 افغاني او زر پاکستانی کلدار
500 افغانۍ. اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم امریکا ته ورزو، هلته روغتیایی چارواکو خلکو ته د کرونا ویروس د دریم دوز یا تقویتی واکسین ورکړه هم منظور کړی ده. جزئیات د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو اجازه ورکړه چې ټولو بالغانو ته دي د کووید 19 تقویتی یا دریم پړاو واکسین ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو د کنټرول ادارې څو ساعته وروسته لدی چې یوې خپلواکې ډلې وویل چې د مودرنا او فایزر او بیو ان ټیک واکسینونه د کرونا وایرس په وړاندې خوندیتوب زیاتوي، د نومبر په 19مه د دریم واکسین ورکولو اجازه ورکړه. تقویتي واکسین چې بوستر یې بولي له وړاندې څخه تر 15 کلونو مشانو ته، یعنی هغه کسان چې د کورونا وایرس له زیات خطر سره مخامخ دي ورکول کېدل. ډیرو روغتیایي چارواکو د تقویتي واکسین په برخه کې د اجازې موضوع پیچلې بلل او غوښتنه یې کوله چې ټولو خلکو ته دي د تقویتي واکسین د ورکولو اجازه ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې هغو کسانو ته چې عمرونه د 15 او 40 کلونو ترمنځ دي سپارښتنه کړې چې باید تقویتي واکسین وکړي. د نوې مقررې پر اساس بالغان کولی شي چې یا فایزر او یا مودرنا واکسین په هغه صورت کې وکړي چې لومړي دوه پړاوونه شپږ میاشتې پخوا کړي وي. متخصصان وایي چې بوستر یا تقویتي واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم لوړوي. څېړنې ښیي چا چې دوه ډوزه واکسین کړی ډېر لږ په کورونا اخته شوي، او که اخته شوي هم وي دا ناروغي پرې ډېره آسانه تېره شوې ده. نږدې 60% بالغ امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی او تر 2.5 میلیونو ډېرو نورو تقویتي واکسین هم کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي یو نوې سندره زما ذات خای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د یوې افغان ښځې لومړنۍ سندره وي. اغلی مهرابی د دې سندرې لپاره د دریو خزینو شاعرانو شعرونه یو ځای کړی او دغه سندرې ویلې. دا چې په څه هدف باندې اجمل تورمان په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د زمزمن یازی مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسی مهرابی له هنجری
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمید هیلو پایرو کی سوځیدم نریدم.
خودری شیرا ولې په وسندره کې آسیا یې راتوي.
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي، که یعنی ردی د ټولو د ژوند جغرافي بدلې دي، خو حالت تقریبا د ټولو د یو دي، احساس د ټولو د یو دي، او د زما لپاره ډیر مهمه و.
هغه احساس چې په مشهور وینا لزړه پورته کیږي په زړه کې، ځکه باور دی چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولی شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لومړنۍ سندره، خو دا سی لومړنۍ سندره نه ده.
درې دانې کلیپ سوي دي، یعنی تصویرې دي، او څلور دانې یوازې ژغیزې دي، او یوه دانه چې ده د خیر سره کال ته، یعنی په 2022 کې به هغه سندره ریلیز کوم. کلیپ یې اوډیو اخلاصه ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسیې پخپله او بهرني همکارې سرګي جوړ کړی، او د موسیقۍ تړون الکس عابدي کړی دی، خو لګښت یې پخپله آسیې پرې کړی دی. سندره په یو ځنګل کې ثبت شوی چې تقریبا زولې تشې ونې او پزمکه پرتې پاڼې لیدونکو ته د یو لګېدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږونکي سرګي لیدل کیږي. آسیا وایي موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت له منځه نه ځي. دا چې اوس فلحال د خپل افغانستان په جغرافیا کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکوي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې
ډیر هنرمندان او سندرغاړي سته، هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو، په تیره بیا په پښتو، په فارسي کې نوي سندرې ولري او ادامه به لري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی. یوازې یو غږ ترې اورېدل کېږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
د آسیا مهرابی د نوې سندرې په اړه مو رپورټ واورېد. په همدې سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 کېږي. احمد تکل ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
طالبان وای په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت همره هم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. نن د نومبر 3 د ماشوم نړیواله ورځ ده او په دې ورځ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو وضعیت ته په پام سره به سکل د ماشوم نړیواله ورځ ونه لمانځي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست د طالبانو د هغه لیک په اړه خبرګون ښودلی چې د افغانستان د شتمنیو د آزادولو په اړه د امریکا کانګرس ته استولی و. خغلی وست لیکلی چې د طالبانو په لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري کارکېج په اړه پر حقایقو سترګې پټې شوې. د طالبانو ویاند دا خبره رد کړې. طالبان وایي چې د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل نن وویل چې سر لننه د ټولو دولتي ادارو د کارکوونکو لپاره د واګي تلې او لړم د میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کېږي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن ژمنه کړې چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرېنږدي او په منځني ختیځ کې د ایران د ځان وژونکو ډرونونو مخه به نیسي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ادا کوي چې په خلیج کې یوه کښتۍ د 1,500,000 لیتره ډیزلو د قاچاق په تور نیولې ده او د هالنډ پولیسو د روټردام ښار په مرکز کې له هغو مظاهرچیانو سره نښتې وکړې چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د محدودیتونو پر وړاندې د اعتراض لپاره راوتلي وو.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولئ. د پروګرام دویم نیمای پیلو خو تر هغه مخکې د سپورت نړۍ خبرونه لرو.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د فیفا په تازه درجه بندۍ کې دوه ګامه مخکې شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې افغان لوبډله له انډونیزیا سره په سیالۍ کې لبریا ورسته په آسیا کې 28 او په نړۍ کې 150 ځای خپل کړ. د دې فدراسیون د معلوماتو لمخې افغان لوبډله د 4.34 امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف هم نږدې شو. د افغانستان د فوټبال لوبډله له دې وړاندې د فیفا په درجه بندۍ کې په آسیا کې 13 او د نړۍ په کچه 1,250 لوبډله وه. افغانستان تېره اونۍ په ترکیه کې د انډونیزیا سره په سیالۍ کې 1-0 انډونیزیا ته ماتې ورکړه. په سمنګان ولایت کې د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په دې سیالیو کې چې تېره ورځ پیل شوې د سمنګان ولایت له مرکز ولسوالیو څخه څه باندې 70 چپاندازانو برخه اخیستې وه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه سیالیو د ترسره کېدو مخه بهرنیو مرکزي سیالیو لپاره د دغه ولایت د چپاندازانو چمتووالی دی. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ دا لړۍ به روانونی هم د غوره چپاندازانو د انتخابولو په مخه روانوي.
The Lobo Le Maidana.
The pitch is at, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو میدان په یو بل ونیزه ورزشي خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړو سي. پرونه خبرونه کې به د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک د رئیس نور احمد حبیبي سره زموږ مرکه واوري چې په دې ولایت کې د بیلابیل ورزشونو په اړه مور سره کړي. د غشان به د سکوهنې د نویو ځوانانو د لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي، او که وخت نو دا به هم واوري چې پلي ګرځېدل ستاسو روغتیا ته څومره ګټې لري. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي وای چې په دې ولایت کې اوس مهال 22 بیلابیل فدراسیونونه فعالیت کوي چې لږ تر لږه له 50 تر 60 زره ورزشکاران دغلته په لوبو باندې بوختي. له ښاغلي حبیبي سره مې په ننګرهار ولایت کې د بیلابیل ورزشونو په اړه باندې دغه شان دغلته د ستونزو او مشکلاتو په اړه باندې خبرې کړې. حبیبي صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو منله. که پایلې له دې نه کو چې لږ تر لږه 15 ورځې کېږي تاسو د رئیس په توګه مقرر شوي یاستئ، په دې 15 ورځو کې مو څه وکړل؟ که په خپلو لاسته راوړنو راته وغږېږئ.
د لمړی ورځ نه راهیسې کله چې په ادارې ته راغلم، په اداره کې ډیر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړوي. نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې و هغه مې مکمل سر نه رنګ ورکړل، روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي G1 پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاورد یې درلودل. همدارنګه زموږ د باکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې 4 د سرو زرو مډالونه وګټل، چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انستیتونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډیر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډیر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي، انشاءالله چې ډیر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
یعنی تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نه و، او کدا به راته ووایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته ده چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و، چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو لپاره تلل، دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یوازې زموږ د ام ام ای د فری فایت فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوي دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي. اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دي. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي، نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران راوباسي. یو یوازینی وجه همدا ده چې زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استازې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي ترڅو دوی د افغانستان په کچه لاس راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظم وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاص راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړی درجه راتلو.
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه وو. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی، کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمیر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو لپاره، بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو د پاره ځي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په دې تورسیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده، په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې، هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نخه کوي، ګرچه موږ په سترنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته چې حکومت د اونجونو د پاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پات شو. نو که دلته زمینه سازی د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یې چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دې ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړی ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنی معنی دا چې اوس تاسو د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لري، نجونې ورزشکارانې نه لري؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوه ورزشکار نه لرو.
تاسو یو وړاندې یادونه وکړه چې د سترنج په برخه کې ځینې انجونې وي چې هغې به په کابل کې تمرینات کول، دغه د کابل کې د تمریناتو مسله لږه مهمه ده که په دې باندې لږ نورو موغږیږو؟ یوازې ښایي د سترنج په برخه کې دا ستونزه نه وه، په نورو برخو کې وي. که د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ موږ د مثال په ډول باندې راوړو، د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د سپینغر په نوم به چې کوم لوبډله لوبېدله، لږ تر لږه د ننګرهار یا د زون ډېر کم لوبغاړي به پکې وو، چانس نه ورکول کېدو؟ که فکر کوي دلته هغه استعدادونه نه چې لږ تر لږه په غوره لیګ کې لوبېدلی وي؟
یقینا دلته استعدادونه موږ لرو. دلته کله کله د مور او میری سلوک هم په ننګرهار ولایت کې کیږي. د دې بدبختي یوازې زموږ د اداري مسؤلینو پورې تړاو درلود چې یو ولایت اداره چې جوړ نه وي هغه به هیڅکله ورزشکاری نه جوړیږي. نو بدبختي دلته وه چې زموږ اداره ډیر ضعیف وه د سپورت په برخه کې. زموږ فوټبال فدراسیون اداره کافي ضعیف وه په دې برخه کې، ځکه یوازینی وجه دا وه چې کابل او نور ولایتونه یا د افغانستان د فوټبال فدراسیون دلته استعدادونه چې قتل چې د استعدادونه نشته ده، بیا نو د کابل او د نورو ولایتونو هلکان به سپین غربازانو په ټیم کې شاملول.
یعنی استعدادونه نو
استعدادونه لرو، اما استعدادونه ته وخت نه دی ورکړل شوی چې برخه واخلي.
اوس چې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې ننګرهار تقریبا د ورزش کور بیا او هر موسم لږ تر لږه دلته د ورزش دپاره برابر او مساعد دستي دپاره، تاسو کومې سیالۍ لرئ چې ترسره کیږي هر ورځ؟
تقریبا 22 فدراسیونونه زموږ فعال فدراسیونونه دي چې کافی دوی تمرین کوي. موږ تقریبا شاوخوا 350,000 ورزشکاران همدا اوس رسمي ورزشونه کوي هر ورځ په هر کلب کې په سلګونو. یعنی په اوسنی وخت کې چې اقتصادي ستونزو سره هم زموږ ورزشکاران او ځوانان مخ دي، خو بیا هم دوی ورزش ته راځي. ننګرهار د ورزش کور دی. ننګرهار همدا اوس موږ پر حال 50-60,000 ورزشکاران روز مره په مختلفو فدراسیونونو کې دوی لوبه کوي.
ننګرهار ولایت د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور رحمت حبیبي وو. آیا د پلی ګرځېدو په ګټو باندې پوهیږئ؟ که په دې اړه مو معلومات نه وي اورېدلي، د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده یې درته په اړه معلومات درکوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي، په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپلې موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وو. اوس هم د افغانستان د نویو ځوانانو د سکوهنې د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می مسیح الله ده. جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالزی د مدد درې نیم کال کې چې تمرین کوم، او عمر می او 15 کال نیم. نور ورزشونه خو استاد واقعیت یو ښه سړی ده چې زما دوه نورونو مانه مشران هغې تمرین کوم، نو زم همدې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم، استاد ډېر نهایت نه ډېر زیات کوشش خواریات کوو چې په شپږ میاشتې کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو نیمه میاشت بعد به کویت لوب کې درې څلوېښت ملکو کې صحیح لوب ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او همداسې دویم نوجوانانو لوبو کې بیا هم اول شوم، او دریم کال بیا هم اول شوم. درې څلوېښت ملکونه آسیایي ملکونه ټول اول عارف مې چې و د عراق نو چې هغه مې په اول راؤنډ کې تسلیم کړو، او دویم مې د جوردن هیواد نو، او دریم بای وتم څلورم هغه عراق سره. او مات مې که آخري کې لوبه کې مې زیاته کمیا شو خو باخت حساب کراته. ثقیله ورزش ده، بلې ډېر په دې ټولو تمرینو کې ورزش ډېر ثقیله د بوکس ورزش ده، په دې چې ټول همدا مخ هدف ده، ټول مخ خرابېږي، په خو ثقیله ورزش ده. دې داسې خلکو ته داسې ویل لرم چې ورزش د صحت ضامن ده، نه بلکې د جنګ او د لانجو او د کیسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي، او بې دې خوا خوا ګرځېدونه ورزش ښه ده. که ژوند باقي و له خیره تر سوچ یو ژوندي به ورزش به کوو. احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا و چې غټ سکرین لګېدلی او درې څلوېښت بیرغونه، او هغه کې زموږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کې اول زمونږ. احساس مې ډېر لوی و چې مالې په دې درې څلوېښت ملکو کې آسیایي ملکو کې زمونږ رپېدلی درې رنګه بیرغ هملته رپېده. ورزشکار خپل بادامالۍ نه چې لوبه بایلي، چې بادامالۍ ونه کې بې دې خوا خوا ونه ګرځي، خپل تمرین وکړي، هیڅ کلن به انشاءالله او د مور و پلار د کور د استاد دعا ورسره هیڅ کلن به انشاءالله لوبه ونه بایلي. او دا خو هغه د لوبه ده، ګټل او بایلل پکې راځي.
ترنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبول میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خوځان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت د انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ وښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ ته سوی چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداده کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه د خوی دا د پدر نشو خړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری ده، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویل چې زه خپله هم قمندان یم، هم منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حالو کې چې هغه فلزکار و خپله پوس وی دروغ نه باید ویلی. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدل پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډیواله په سمه توګه کولای نسو. نه پوهېږي اوسم باټی وهي دا بعد خلکې چې دی عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وښیي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي نو ځان ښودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته خنه وي.
همداسې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم همداسې بیا کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه داده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت به نیم کیږي. زحمت وشتل، زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه دا دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد دغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځن لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دي موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخان وهي، د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته ریښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته شي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي، په کوم ځای کې شي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر چانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب، که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کړي،
یا هغوی سر آزادانه خپل مشکلات شریک کی، نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو دپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینځ کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي، او په یو ګرداب کې راګیر شي.